وخت سهار و بجی دی نن پنجشنبه د سوریا غوی نهمه او د روان میلادی کال د اپریل نه ویشتمه نیټه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی یم. طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. زموږ نیکی هیلې اومنی د ازادۍ راډیو نننۍ دولس ساعته خبرونه د لوی خدای په نامه په څولنډو خبرونه پیلوم. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغان ولسمشر له حکومت څخه د خلکو ملاتړ ډیر کمزورې دی او په حکومت کې اداري فساد د دې سبب شوی چې د خلکو باور ته زیان ورسوي. افغان ولسمشر په بوتان کې د سارک په سرمشریزي کې په خپل وینا کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جنوبي آسیا د هیوادونو د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل چې د آسیا جنوبي سیمه د تروریزم، افراطیت، مخدر موادو او تنظیم شوو جنایتونو له ګواښ سره مخامخ ده. پنتاګون وایي چې پاکستان له هند سره له پولې سرزله ځواکونه راایستلي او افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د سختدریزو وسلوالو د ځپلو لپاره ځای پر ځای کړي، خو د دغه ځواکونو عملیاتو په افغانستان کې د امریکا پر مشرۍ جګړې تر اوسه زیات اغیز پر دغه جګړو نه دی کړی. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې یو بریتانوي او د هغه افغان ترجمانی د بډو ورکولو په جرم په 2 کلونو بند محکوم کړی دی. د ناټو یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې د یوې حملې په ترڅ کې وژل شوی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په کار دی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي په افغانستان کې د ډیرو مهمو پروژو لپاره پانګونه وکړي، څو په دې توګه په افغانستان کې د سولې له راتلو سره مرسته وشي. اروپایي اتحادیه او جاپان په نظر کې لري چې له افغانستان سره مرستو او د سومالی سمندري غلو په وړاندې خپلو هڅو ته زور ورکړي. ناټو وایي دوی د روسیې فیصلې ته سترګې په لاره دي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د هلیکوپټرو مرسته وکړي. د پاکستان او هند صدر اعظمان بنن په بوتان کې د سیمه ییزې سرمشریزې ترڅنګ سره خبري وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هغه غواړي داسې یو لایحه لاسلیک او په قانون بدل کړي چې له مخې به یې په وال سټریټ یا د امریکا د اسهامو د پیرو پلور په لوی مرکز سخت کنټرول وضع کړي. وسم د زینو موضوعاتو تفصیل لوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ولسمشر حامد کرزی له حکومت څخه د خلکو ملاتړ ډیر کمزورې دی او په حکومت کې اداري فساد پر دې حکومت د خلکو باور ته ډیر زیان رسولی. پنتاګون د افغانستان په اړه په یو نوی ریپورت کې چې پرونې خپور کړ وایي د افغانستان له 120 ولسوالیو څخه چې د روانې جګړې په ترڅ کې د ستراتیژیک اهمیت لرونکي ولسوالۍ بلل شوي، یوازې 9 د کرزی د حکومت ملاتړ کوي. په دې ریپورت کې چې د امریکا کانګرس ته استول شوی ویل شوی چې په افغانستان کې د اداري فساد د منځوړلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته او کرزی په دې کې پاتې راغلی چې ځان د ناټو چې هڅه کوي روانې جګړې تر خپل کنټرول لاندې راولي یو مناسب شریک وګرځوي. د افغانستان په اړه د پنتاګون د نوي ریپورت جزئیات نوریاس نوري د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد په یو ریپورت کې راوروي چې دا اوس سره په استډیو کې د میر انیو کنوري صاحب.
مننه. د امریکا پاوس په دې باور ده چې د افغانستان د مهمو سیمو له څلورو یوه برخه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د حکومت ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د سیاسي لیوالتیا په باب شک او تردید په خپل حال پاتې دی. دا د پنتاګون د هغه نوي څېړنیز راپور د محتوا یوه برخه ده چې د افغانستان په اړه پرون خپور کړ. رویټرز آژانس وایي په دغه 125 مخیز راپورت کې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنتاګون د امریکا کانګرس ته استولی په افغانستان کې پر روان د جګړې د کنټرول ټینګولو په هڅو کې له ناتو سره د یو ښه شریک په توګه د کرزی پر وړتیا اندېښنه څرګنده شوې ده. دغه راپورت په داسې وخت کې خبرېږي چې کرزی به د مې له 10 تر 14 له واشنگټن څخه کتنه کوي. کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري او تمه ده چې هڅه به وکړي د هغو 1500 امریکایي سرتیرو د اغیزمنتیا په اړه چې ولسمشر اوباما یې افغانستان ته د استولو پریکړه کړې اندېښنې راکمې کړي. پنتاګون وایي که څه هم افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزه په تیره د قانوني او اداري اصلاحاتو په برخه کې پرمختګونه کړي، خو رښتینی چیلنج په خپل حال پاتې دی او د دې ستونزې د هواري لپاره هم پر سیاسي لیوالتیا شک موجود دی. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې اداري فساد په پام سره پر حکومت د خلکو باور ډیر کمزوري او منفي دی چې د ملامتي ګوتې نړیوال ټولنې او نړیوالو ځواکونو دواړو ته هم نیول کیږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې له 121 ولسوالیو څخه چې د روانې جګړې په ترڅ کې د ستراتیژیک اهمیت لرونکې ولسوالۍ بلل شوي یوازې 29 د کرزي د حکومت ملاتړ کوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې په حکومت کې اداري فساد خلکو ته د لومړنیو او اسانتیاو په برابرولو کې د حکومت ناتواني او د ځینو حکومتي چارواکو او افغان امنیتي ځواکونو بدو چلندونو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د دوام سره مرسته کړې ده. خو په راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې وسلوال طالبان تر بل هر وخت اوس تر ډیر فشار لاندې دي چې د دې فشارونو په نتیجه کې دوی ډیر ورختا دي او مورال کمزوری شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې له دې حالت سره په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د مهمو څیرو نیونو او په افغانستان کې د هغوی د قمندانانو وژل کېدو هم مرسته کړې ده.
د افغانستان په اړه مو د پینتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت ریپورت په اړه واوریدل چې کانګرس یې وړاندې کړی دی. پینتاګون د پاکستان په ارتباط هم یو راپور کانګرس ته استولې دی. پینتاګون وایي چې پاکستان له هند سره له پولي سل زره ځواکونه ایستلي او افغانستان پولي ته نږدې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو د ځپلو لپاره ځای پر ځای کړي، خو د دغه ځواکونو عملیاتو په افغانستان کې د امریکا پر مشرۍ جګړې تر اوسه زیان اغېزمنې کړې نه دي. پینتاګون کانګرس ته استولې ریپورت کې چې نو خبر شوی افغانستان پولیس نجدي په قبایلی سیمو کې د پاکستان شاوخوا یو سلو څلويخ زره ځواکونه د سختريزو وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه لري. پینتاګون چې له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په خپل خاور کې د وسلوالو طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره جدي اقدام وکړي، وایي چې د هیواد د لومړي ځل لپاره د خپل لویدي سرحد په اوږدو کې دومره شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. پینتاګون وویل د اسلام آباد لخوا د هند له پولیس سره د دومره شمیر ځواکونو لري کې دل او په قبایلی سیمو کې د هغوی ځای پر ځای کول د دې خبرې ښکارندوی کوي چې پاکستان دا درک کړی دی چې هیواد ته ډیر خطر له داخله متوجه دی، نه د هند له لوري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ناتو یو عسكر پروند افغانستان په جنوب کې د یوې حمله په ترڅ کې ووژل شو. د ناتو پوځیان وایي د پالیسۍ لمخې نشي کولای چې د وژل شوی عسكر هویت څرګند کړي. په دې توګه په افغانستان کې د روان میلادي کال په ترڅ کې چې دا د څلورم میاشتې په ختمېدو ده، د جګړو په ترڅ کې د ناتو د وژل شو عسكر شمیر 101 تر رسیدي. پروسه کال ټول ټال 1540 بهرني عسكر په افغانستان کې وژل شوی وو. نیوبل راپور لمخې ناتو وایي دوی د روسیې فیصلې ته سترګې په لاره دي چې د افغانستان هوایی ځواکونو سره د هلیکوپترو مرسته وکړي. پخوا ناتو له روسیې څخه غوښتي وو چې د هلیکوپترو او د ډیپلوماټانو او د اوبخې د پیلوټانو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. په ناتو کې د روسیې دایمي استازي اونۍ مخکې په بروکسل کې ویلي وو چې مسکو به ډیر ژر په دې برخه کې خپله فیصله اعلان کړي. له مسکو څخه فرید عمر او په دې اړه نور جزئیات.
ناتو وایي چې د روسیې څخه د هلیکوپټرو د سپارلو لپاره د مسکو ځواب ته په انتظار کې ده. دا مطلب د ناتو رسمي استازي جیمز اپاتوري څرګند کړی دی. د ناتو عمومي منشي اندریس فوک راسموسن مسکو ته د خپل سفر په لړ کې چې د 2009 میلادي کال د دسمبر له 15 څخه تر 18 نیټې پورې ترسره شو، د روسي مشرانو څخه غوښتي وو چې د افغانستان ملي اردو ته د هلیکوپټري او د ترڅنګ د پیلوټانو د روزنې د هلیکوپټرو لپاره د سون د موادو برابرول او داشن په کابل کې د یو تخنیکی ورکشاپ د جوړېدو چې هلیکوپټر پکې ترمیم سي د افغانستان سره مرسته او همکاري وکړي. اپاتوري په بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دوی اوس په دې اړه د مسکو ځواب ته انتظار باسي. څه موده مخکې په ناتو کې د روسیې دایمي استازي دمیتری راګوزین ویلي وو چې د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدوف ته د افغانستان د ملي اردو سره د هلیکوپټرو د مرستې وړاندیز شوی دی او په نږدې راتلونکو ورځو کې به ناتو په دې اړه د روسیې څخه ځواب ترلاسه کړي. د سره مهال د ناتو عمومي منشي اندریس فوک راسموسن په یو خبري کنفرانس کې بروکسل کې ویلي چې دی اله من دی افغانستان ته د هلیکوپټرو د ورکولو په اړه د روسیې څخه ځواب ترلاسه کړي. که څه هم ناتو د دغو ترانسپورټي هلیکوپټرو غوښتنه په وړیا توګه کړې، خو په ناټو کې د روسیې دایمي استازي ویلي چې هلیکوپټر به په وړیا توګه نه وي بلکې د پیسو په بدل کې. پوځي کارپوهان د دغو چورلکو مرسته د افغانستان د هوایي پوځ د پیاوړتیا او سمبالښت په برخه کې یوه ستره لاسته راوړنه بولي. تېر کال د اګست په میاشت کې د روسیې او جرمني لخوا د افغانستان هوایي پوځ ته دوه هلیکوپټرې په وړیا توګه ورکړل شوې وې. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
ستاسو له پیغامونو نه
افغانستان جنجال
غرور پدې کې مډر شد اندیشمنې پدې خاطر چې دې راغلي پدې خاطر چې افغانستان کې کراري او د وزن نورمال کې کچې دې وزي د نور زمرد افغانستان د فوجانو مورال خرابې نو کوشش دې باید وکړي چې دې زمرد افغانستان د فوجانو مورال خراب نه کړي او زمرد افغاني خاص خپل د خوښ دي چې خپل دې سره یو مټه سي سره کشي دي د افغانستان د ځوانانو سره په خصوص د کندهار د ځوانانو سره چې ټول سره یو مټه سي.
زمانو محمد دی د کندهار د شهر یو تن اوسیدونکی دا زموږ لپاره ډیره زیاته د اندیشنې وړ ده، ځکه چې دغه یوازینی غټ دفتر دی چې د لیدې په میلیارډو ډالرونو دلی مصرفوي. خارجان ټوله راځي، عوامو ته او خارجانو ته ټول عوام ته دوی د لاسه سور لیږي. که دوی چیرې ووځي نو عوامو زموږ حال به دلته څه نو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د جنوبی آسیا د همکارۍ د سازمان سارک سره مشریزه ته په وینا کې وویل چې د دې سازمان غړي د تروریزم، افراطیت، مخدر موادو او د منظمو جرایمو له ګواښ سره مخامخ دي او د سازمان کولی شي چې دغه ګواښونو پر ضد یوه هم آهنګ مبارزه پر مخ یوسي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې کرزی د بوتان په مرکز تیمپو کې د سارک د سازمان شپاړسم سر مشریزه ته په وینا کې ویل تروریزم په یو مشخص ځای پورې محدود نه دی بلکې د سیمې ټول هیوادونه یې د مخ په زیاتېدونکو زیانونو او رانیو سره مخامخ کړي دي. افغانستان درې کاله وړاندې د سارک د سیمې همکارۍ د سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د دې سازمان شپاړسمې سر مشریزه ته د افغان ولسمشر د وینا مهمې برخې له نوریاس نوري څخه اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی په بوتان کې د سارک په سرمشریزه کې په خپله وینا کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جنوبي آسیا د هیوادونو د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل چې د آسیا د جنوب سیمه د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او تنظیم شوو جنایاتو له ګواښ سره مخامخ ده. ښاغلي کرزی په کابل، اسلام آباد او ممبئی کې د تروریستي حملو یادونه وکړه او څرګنده کړه چې تروریستان غواړي د بې ثباتۍ له لارې په سیمه کې د ځان لپاره د نفوذ ځای پیدا کړي. افغان ولسمشر زیاته کړه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سارک ټولنې تړون یوازې هغه وخت عملي کېدای شي چې د ټولنې ټول غړي له استثنا پرته په خپل قلمرو کې د تروریستانو د مستقیم او غیر مستقیم فعالیت مخه ونیسي او تروریستانو ته د وسلوال کېدو، روزنې او پناه ځایونو د موندلو امکان له منځه یوسي. افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره په دې تورنه کړې ده چې وسلوالو طالبانو ته په خپله خاوره کې د مستقیم او غیر مستقیم فعالیت اجازه ورکوي او تروریستانو ته د استوګنې ځای، وسله او پوځي روزنه برابروي. ښاغلي کرزی د سارک په سرمشریزه کې له طالبانو سره د سولې د پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. ویل دا د افغانانو هیله ده چې غواړي طالبان د هیواد اساسي قانون د منلو په صورت کې خپله وسله کېږدي او عادي ژوند پیل کړي. ښاغلي کرزی همداراز ژمنه وکړه چې غواړي د لویو لارو په رغولو او د اورګاډي د پټلۍ په جوړولو سره افغانستان د سیمې له هیوادونو سره ونښلوي. ولسمشر حامد کرزی په سیمه کې د انرژۍ د امنیت موضوع هم یاده کړه. ویل چې د سیمې ځینې هیوادونه برېښنا ته جدي اړتیا لري، په داسې حال کې چې ځینې نور بیا د برېښنا د تولید پراخې او لاس نه خوړلې سرچینې لري. ښاغلي کرزی د برېښنا د صدور، د شبکو د وصلولو او د ګازو او تیلو د پایپ لاینونو د رغونې په برخه کې د سارک ټولنې د ټکنی خوځښت یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې اوس د انرژي د هغو پروژو د عملي کولو وخت را رسیدلی چې په اړه تر ټولو زیات بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر همداراز وویل چې باید انرژي پر پراخو سرچینو کار پیل شي. سارکیا د جنوبی آسیا د سیمیز همکاری سازمان یو اقتصادي او سیاسي مقصد چې د آسیا اته هیوادونه غړیتوب لري. په دغو اته هیوادونو کې د نړۍ 1.5 میلیارد وګړي اوسي. د سارک سازمان د 1950 کال د دسمبر په اتمه د بنگلاديش، بوتان، مالدیو، نیپال، پاکستان، هند او سریلانکا له لوري تاسیس شو. درې کاله مخکې د سازمان په 14مه غونډه کې افغانستان د سارک اتم غړی هیواد شو. په سیمه کې د اقلیم بدلون او د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او کلتوري اړیکې د دې سازمان د سګنې غونډې د بحث اصلي موضوعات دي.
د سارک په غونډه کې مو د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه د نوریاس نوري ریپورت واورېدو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وبجي او 15 دقیقې دي. د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغان ولسمشر له حکومت څخه د خلکو ملاتړ ډیر کمزور دی او په حکومت کې اداري فساد د دې سبب شوی چې د خلکو باور ته زیان ورسوي. پنټاګون وایي چې پاکستان له هند سره له پولیس 3000 ځواکونه ایستلي او افغانستان پولیس نشته په قبایلی سیمو کې د سختریزو وسلوالو د ځپلو لپاره ځای پر ځای کړي. خو دغه ځواکونو عملیاتو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړې ته تر اوسه زیان نه دی رسولی. افغان ولسمشر په بوتان کې د سارک په سرمشریزي کې په خپل وینا کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې یو بریتانوي او د هغه افغان ترجمانی د بډو ورکولو په جرم په 2 کالو بند محکوم کړي دي. د ناتو یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې د یوې حمله په ترڅ کې وژل شوی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په کار دی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي په افغانستان کې د ډیرو مهمو پروژو لپاره پنګونه وکړي څو په دې توګه په افغانستان کې د سولې لراتلو سره مرسته وشي. اروپایي اتحادیه او جاپان په نظر کې لري چې له افغانستان سره مرستو او د سومالیایي سمندري غلو په وړاندې خپل هڅو ته زور ورکړي. د پاکستان او هند صدر اعظمان به نن په بوتان کې د سیمه ایز سرمشریز ترڅنګ سره خبرې وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هغه غواړي داسې یو لایحه هل اصلیک او په قانون بدل کړي چې له مخې به یې په وال سټریټ یا د امریکا د اسهامو د پیروپرور په لوی مرکز سخت کنټرول وضع شي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر خمروخان ظریفی وایي په کار دی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي په افغانستان کې د ډیرو مهمو پروژو لپاره پنګونه وکړي څو په دې توګه په افغانستان کې د سولې لراتلو سره مرسته وشي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې په چین کې د ساينس په ایوی اکاډمۍ کې له دې هیواد څخه د رسمي سفر پترس کې پرون وکړي. هغه ویل موږ باید په افغانستان کې د داسې پروژو لپاره چې له لارې بنسټیز او اساسي کارونه ترسره کړي د شیو شمنه شوی په دوه اړخیزه توګه په چټکۍ کار وکړو. خغلی ظریفی زیاته کړه په کار نه دی چې د افغانستان د وضعیت مسله یوازې د دې هیواد په گاونډیو پورې منحصره وي. هغه زیاته کړه خو موږ په دې باور یو چې د افغانستان ستونزه باید د افغانانو او نږدې گاونډیو له لارې حل شي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د شنبه په ورځ ویل چې د منځنۍ آسیا امنیت په افغانستان کې د سولې له تامین سره مستقیمه اړیکه لري. اروپایي اتحادیه او جاپان په نظر کې لري چې له افغانستان سره مرستو او د سومالیایي سمندري غلو په وړاندې خپل هڅو ته زور ورکړي. د خبره د جاپان او اروپایي اتحادیه مشرانو د چهارشنبه په ورځ په یوه رسمي غونډه کې وکړه. د اروپایي اتحادیه مشر هیری منفن رومپیو ویل اقتصادي پلوه د آسیا تر ټولو لوی هیواد چې مطلب جاپان دی او د اروپایي اتحادیه وبشتغړي ډیرو او نږدې همکاریو ته اړتیا لري. څونه یوازې د نړۍ په اقتصادي ډګر بلکې په نړیوال سیاست کې عمده رول ولوبوي. رومپوی چې په توکیو کې د خبری کانفرنس په لړ کې د اروپایي کمیسیون له مشر خوزو مانویل سره په ګډه خبری غونډه کې خبری کولی ویل جاپان او اروپایي اتحادیه به د کړکیچونو او لانجو د حل لپاره په ګډه او څنګ په څنګ کار وکړي. د جاپان صدر اعظم یوکو یاما ویل موږ په ځانګړې توګه په افغانستان او سومالیا کې د سولې لپاره موافقه کړې. هغه زیاته کړه دواړه خواوې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د اقتصادي اړیکو په ارتباط خپل متخصصین وټاکي. له اروپایي اتحادیې څخه جاپان ته لیږل شوی هیئت یا پلاوی به نن چین ته سفر وکړي او ورته غونډه به د چین له مشرانو سره هم ترسره شي. د افغانستان څخه یو خبر وایي، د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې یو بریتانوي او د هغه افغان ترجمان یې د بډو ورکولو په جرم په دوو کلونو بند محکوم کړی دی. بریتانوی ویلیام شاو چې یو امنیتي قراردادی دی ل خپل افغان ترجمان سره د جون په 15مه په دې تور نیول شوی و چې د افغانستان د ملي امنیت دوه کارکونکو ته 15000 ډالر رشوت ورکړی و، خو د دوی دوه غریواله وسیلې چې د ثبت او راجستر په اسنادو کې د ستونزو په خاطر نیول شوی و بیرته دوی ته ور وګرځوي. څارنوال محمد ابراهیم غفوري وویل دغه کمپنۍ ونه شو کولی چې خپل موټر له قیده وباسي، ځکه کله چې ډریورانو غوښتل هغه له توقیف وباسي د ملي امنیت ادارې پر مامورینو شک وشو. دغه مامورینو چې رشوت یې اخیستی و وتښتېدل. دغه بریتانوي او د هغه افغان ترجمان د اداري فساد په اړه د یوې ځانګړې محکمې لخوا د دوو کالو بند سزا ورته ورکړی شوی چې د استیناف وړ ده. ښاغلی غفوري وویل شاوخوا دغه راز 15000 ډالر جریمه شوی دی. دغه سړی د هغه امنیتي کمپنۍ چې دفتر یې په لندن کې دی تر اوسه د دغه حکم په اړه څه نه دی ویلي. سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې په تیره په سرحدي سیمو کې د مخالفینو په ضد د پاکستان د حکومت حملې د دې سبب شوي چې دغه مخالفین لا یعنی وسلوال طالبان د دې په ځای چې کمزوري کړي هغوی لا پیاوړي کړي دي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب تر یوې وقفې وروسته اورئ.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د پاکستان په شمالي سیمو کې وروستۍ نارامۍ د خی چې پر وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو له حملو سره دوی د پخوا په شان خپل قوت ساتلی دی. سربیره پر دی دوی په وروستیو کې له وحشته ډکې ځانوژونکي او نورې بمی حملې هم کړي. په مومندو ایجنسۍ کې د ښوونځیو پر تخریب لاس پورې کړی او سره له دې چې حکومت په سوات او وزیرستان کې د بریالیو پوځي عملیاتو ادعا کوي، خو په دې سیمو کې د ځانوژونکو حملو بهیر روان دی چې په ترس کې خلک وژل کیږي، په تعلیمي تاسیساتو بریدونه کیږي او ځایي خلک له ویرې او وحشت سره مخامخ کیږي. د مشال رادیو خبریال داود خټک چې په دې اړه مفصل تحلیلي مطلب لیکلی وایي،
د پاکستان په شمالي برخو کې په دې اوسنیو کې حمله ډېر زیاتې تازه شوې دي، د طالبانو زیاتې شوې دي او د دې نه داسې ښکاري چې د پوځي عملیات که په شمالي وزیرستان کې دي، که په جنوبي وزیرستان کې دي، که په خیبر کې دي، که په اورکزی کې دي او یا که په ملکن سیمو کې دي، د دې عملیاتو باوجود کم چې طالبانو او دی د ختمولو کوشش کړو، هغه طالبان ختم شوی نه دي، بلکې هغه نور هم مخې ته راغلي دي او هغه خپل حمله نور هم تیزی کړي دي. کومو ګورو نو په دیرتي مرګره کې حمله وشوه، په سواد کې حمله وشوه، بیا په کوهاټ کې دوه حمله وشي، هغه نرستو په سکیورټي پوسټونو باندې حمله وشوي او بیا په پېښور خار کې دننه یو حمله وشوه چې هغه ویل کیږي چې دا د جماعت اسلامي یو غونډه وه، خو بیا د جماعت اسلامي خلکو په خپل داوي چې دا حمله په مونږ باندې نه وه، بلکې دا د شیا سنی یو مسلوه او دا په اغه باندې شوې ده. اوس داسې ښکاری چې یو خواخو طالبان د مخکینه موجود وو، خو بل خوا دغلته یو بل نوې ګروپ چې هغه د لشکري جنگوي العالمینوم ځان باندې خو دې ځان ته د نوم اخلي، اغه پکې راوتی دي. لشکري جنگوي خود مخکینه وو، خو اغه به اول یو خاص د ټوپک یا د یو ورکی بم په ذریعہ ټارګټ کولو، خو که اوس مونږ ګورو نو اغه په کوهاټ کې هم 214 کې، په کوټه کې هم 214 چاودنه وکړه او داسې په کراچۍ کې د فروری په میاشت کې چاودنه وکړه او د پېښور وروستنۍ چاودنه هم دوی ترسره کړه. نو د دې نه داسې ښکاري چې دغلته دا حالات نور هم خرابېږي. یو خوا طالبان راوتي دي، بل خوا ورسره همدغه لشکرې جنګ وي راوتي دي. نو داسې ښکاري چې دا پوځي اپریشنونو چې کوم نتایج دي غوښته هغه نتایج تینه نه رابرسېره کېږي.
داود خټک زیاته کړه، په حقیقت کې د دې پر ځای چې سیمه له وسلوالو طالبانو پاک شي، داسې ښکاري چې حکومتي حملو د طالبانو پخوانیو ډلو ته نوې ساه او نوی ژوند وباخه، او په دې توګه د هغو طالبانو لس چې حملې کوي نور هم اوږد شو. سیاسي کتونکي په دې اندي چې د حکومتي ځواکونو له حملو سره طالبان له یوې سیمې بلې ته ځي، لکه له سواته بونیر او مومندو ته او له وزیرستان څخه ورکزو او خیبر ته. داود خټک په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
اوس که موږ وګورو نو چې دی وایي چې طالبان هر کله چې په یو ځای کې پوځي اپریشن کیږي نو د هغه ځای نه طالبان بلې سیمې ته وتښتي، لکه چې موږ وګورو نو په جنوبي وزیرستان کې چې اپریشن وشو نو دا ویل کیږي چې دغه ځای نه طالبان وتښتیدو او رګزی ایجنسی ته او بیا راغ خیبر ایجنسی ته. اوس که دا طالبان دومره په اسانۍ سره د اورګزی نه خیبر ایجنسی ته راځي او د خیبر نه بیا مومندو ته ځي، نو بیا خو دا هم ممکنه ده چې هر کله که په اورګزی یا په خیبر کې او یا په مومندو کې چې دا درې وړ سیمې د پېښور نه چا پیر پرتی دی په دغه ځینو کې کم پوزی عملیات شروع شو، نو دا ممکنه ده چې ټول طالبان بیا پیښور ته وتښتي او داسې بریخي چې دا پیښور به په راتلونکي کې د جنگ یو نوی مرکز وګرځي.
لکه څنګه چې داود خټک ویل، د روانو حالاتو په نظر کې نیولو سره د پاکستان د حکومتي ځواکونو د ادعا چې په وروستیو حملو سره طالبان کمزوري کړي سمه نه بریښي. طالبان له یوې سیمې بلې ته ځي او په دې توګه په هرې سیمې کې ځان ته خوندي ځایونه مومي او نوي تکتیکونه خپل کوي. د پاکستان د نن ستونزه به په ځای پرېدو. پاکستان له خپل ګاونډي هند سره هم ډېرې ستونزې لري، خو په دې وروستیو کې د دغه هیوادونو مشران سره خبرې کوي. د پاکستان او هند صدر اعظم بنن په بوتان کې د سیمه ییزې سرمشریزي په څنګ کې سره خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پلان شوو خبرو تایید وکړ، خو د اجنډا په اړه جزئیات ورنکړل. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جنوبی اسیا د هیوادونو سر په سرمشریزي کې د ګډون لپاره په بوتان کې دي. هند پر ممبای د 2003 میلادي کال له حمله وروسته له پاکستان سره خبرې ودرولې. په دې حمله کې چې شو خوای وسول اویا کسان ووژل شول، مسولیت هند په پاکستان کې پر سخت دریزو وسلواله واچاو. هند او پاکستان په 1947 میلادي کال کې له بریتانیا څخه د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې درې ځلې جګړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو دوام د سیمې د ثبات لپاره ډیر مهم بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت له روسي مقاماتو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی. دوی هیله مندي چې د وکلن هلک اریتام ساویلوف پر سر د رابرسېره شوي لانجې لپاره د حل لاره عمومي. د لانجا تر هغې وروسته پیدا شوه چې د هلک چې د یوې امریکایي ښځې لخوا په فرزندۍ نیول شوی و، د هغې رضایي مور داسې فکر کاوه چې له دې ماشوم سره نوره ګزاره نشي کولی او بیرته یوازې په الوتکې کې مسکو ته واستاوه. د خبرونو تفصیل به په نورو خپرونو کې واورئ، خو اوس به جنقه الکوزي ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه د څول ویدیزو ورسپانو کې د خبرو شو مقالو لنډیز لوستلی او راوړی.
په انګلستان کې خبرېدونکو ورسپانه انډیپندنت پروستې غړن کې کابل ته نږدې دیوی پوزي قرارګاه یو پزړه پوری او جالب عکس پور کړی چې په لیدلو یې هر لیدونکو فکر کوي چې په سلونو عسکر د سلونو ټانکونو په منځ کې تمرین کوي. ورسپانه لوستونکو او لیدونکو د عکس لیدو ته وربولي چې په واقعیت خبر شي. کله چې سړی د عکس ته ځیر شي نو ښکاري چې دا پوزي قرارګاه نه، بلکې د شوروي اتحاد د وخت د ټانکونو او زغروالو وسیلو یو هدیره ده چې د جهاد د کلونو په جریان کې افغانانو ویجاړ کړی دی. د دې عکس په لیدو سره سړی ته اتلس کاله وړاندې د کمونیستي رژیم د ړنګېدو، په افغانستان کې د شورویانو د ماتې او په مجموع کې د شورویانو د یرغل ترخې خاطرې ورپه زړه کېږي. په تصویر کې ښکاري چې ویجاړ شوي ټانکونه او زغروالي وسیلې په منظم ډول یو د بل په څنګ کې ولاړ دي او د قطارونو په منځ کې د افغانستان د ملي پوځ عسکر تمرین کوي. انډیپندنت ورسپانه لیکي، هغه مهال چې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل، د افغانستان ملي پوځ او پولیس منحل شول او ځای جګړه مارانو ونیوه. خو د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې تر وروستي حمله وروسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ، امریکا او لویدیځو هیوادونو هڅې پیل کړې چې د افغانستان ملي پوځ او پولیس بیرته سنبال او په پخو ودروي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د زیاتېدو په اړه په یوې مقالې کې لیکلي. په هلمند ولایت کې په تیرو دوو کلونو کې د کوکنارو کر او تولید کم شوی و، خو دا مهال د اپینو د بیو د لوړېدو له وجې بیرته په دې ولایت کې د کوکنارو کر مخ په زیاتېدو دی. خبرونې په هلمند ولایت کې د څو تنو بزګرانو خبرې راخیستې چې وایي پیسې د چا نه خوښېږي. نن سبا د پیسو ګټلو خلار د کوکنارو کر دی. خبرونه لیکي د هلمند ولایت په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن دي هم د کوکنارو کر زیات شوی دی. د خبرونې په باور که څه هم چې د نشه یي موادو د پیسو زیاته برخه طالبانو ته ځي، د دولت ځینې حریص مامورین هم د خپلو جیبونو ډکولو په مقصد بزګران د کوکنارو کر ته هڅوي او یا هم د کر مخه نه نیسي. ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د ځینو بزګرانو دا خبرې هم راخیستې چې وایي حکومت غواړي د دوی د کوکنارو کروندې له منځه یوسي، خو اقتصادي بدیلې نه ورکوي تر څو دوی د کوکنارو په ځای د نورو قانوني شیانو کار ته مخه کړي.
و نیمې بجې دي د ازادي راډیو د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې وخت رسیدلی دی چې امید مرزبانی وړاندې کوي.
بارز سلام و صبح بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه. با تشکر از شما دکتر سپسیفی، مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و از این در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان خواهید شنید و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. و اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع آمریکا میگوید حمایت مردم از حکومت افغانستان خیلی کاهش یافته است. پنتاگون با نشر گزارش میگوید از 121 ولسوالی که در جنگ بر ضد طالبان نقش مهم دارند، تنها باشندگان 29 ولسوالی از حکومت به رهبری حامد کرزی پشتیبانی میکنند. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سارک تروریسم، تندروی و جرایم سازمانی یافته را عمدترین تهدیدهای خواند که کشورهای عضو سازمان همکاری منطقه جنوب آسیا را تهدید میکند. رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید شماری از نهادهای عرب در تمویل گروه طالبان و دیگر گروههای تروریستی نقش دارند. داوود مرادیان این سخن را پس از کنفرانسی گفت که درباره افغانستان در قاهره برگزار شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تدارکاتی در مقابل آیرلند دیشب به پیروزی رسید. افغانستان در وست اندیز یا غرب الهند است و برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره آماده می شود. روز شنبه نخستین بازی افغانستان به این سلسله در برابر هند برگزار خواهد شد. صدر زمان هند و پاکستان امروز در اجلاس همکاری های منطقوی جنوب آسیا در سارک در بوتان با هم ملاقات می کنند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و منموهن سینگ صدر اعظم هند اکنون در اجلاس سران کشورهای عضو سارک در بوتان شرکت دارند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل به توافق هم گفتند که برای مبارزه با بحران اقتصادی یونان نیاز است با جدیت عمل شود. رهبران آمریکا و آلمان پس از آن که ارزش یورو به یک بارگی پایان آمد، در یک تماس تلفنی با هم صحبت کردند. و سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد سوزان رایز میگوید رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد تقاضای سفر به ایالات متحده آمریکا را کرده است. به احتمال قوی احمدی نژاد درخواست ویزه به ایالات متحده را به دلیل آن ارائه کرده تا بتواند در اجلاس بررسی پیمان خلع سلاح اتمی در نیویورک شرکت کند. سلام، از رادیو آزادی میشنوید و در همین مجله خبری بر مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید حمایت مردم از حکومت افغانستان خیلی کاهش یافته است. پنتاگون با نشر گزارش میگوید از 121 ولسوالی که در جنگ بر ضد طالبان نقش مهم دارند، تنها باشندگان 29 ولسوالی از حکومت به رهبری حامد کرزی پشتیبانی میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
نیروهای نظامی امریکا به این باورند که یک چهارم افغانان در مناطق مهم و پرنفوذ افغانستان از حکومت حامد کرزی حمایت میکنند و شک و تردیدها در مورد تمایلات سیاسی جهت مبارزه با فساد اداری در این کشور در حال خودش باقی مانده است. این موضوع قسمتی از گزارش تحقیقی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در مورد افغانستان میباشد که دیروز به نشر رسیده است. آژانس خبری رویترز مینویسد در این گزارش 152 صفحه‌ای وزارت دفاع آمریکا که به کنگرس آن کشور فرستاده شده در مورد توانمندی کرزی برای اینکه بتواند یک شریک خوب برای تلاش‌های ناتو برای کنترل در آوردن جنگ جاری باشد تا جریان را به نفع خود تغییر دهد نگرانی‌ها نشان داده شده است. این گزارش زمان به نشر می رسد که قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از 10 تا 14 ماه می از واشنگتن دیدن کند. حامد کرزی در این سفر با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات می کند و انتظار می رود و نگرانی ها را در مورد موثریت 30,000 عسکر اضافی که به افغانستان فرستاده می شود کاهش دهد. پنتاگون میگوید هرچند بر ضد فساد اداری و خاصتاً در مورد اصلاحات اداری و قوانین در افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته است، اما مشکلات اصلی در جای خود باقی است و برای حل این مشکلات در مورد تمایلات سیاسی آن شک و تردیدهایی وجود دارد. در گزارش هشدار داده شده است که با در نظر داشت فساد اداری باور مردم بالای حکومت کاهش یافته و منفی است که چنین انگشت انتقاد متوجه جامعه بین‌المللی و نیروهای خارجی در افغانستان نیز می باشد. در گزارش گفته شده است که از 121 ولسوالی که در جنگ جاری اهمیت استراتژیک دارد، صرف 29 ولسوالی از حکومت کرزی حمایت می کند. در گزارش همچنان آمده است که فساد اداری در حکومت، ناتوانی حکومت برای مساعد ساختن سهولت ها با مردم، بدرفتاری مقامات دولتی و نیروهای امنیتی با مردم با دوام فعالیت های طالبان مسلح در این کشور کمک کرده است. اما در گزارش به این موضوع همچنان اشاره شده که طالبان نسبت به هر زمانی دیگر تحت فشار قرار دارند که این فشارها مورال آنها را ضعیف ساخته و در یک دست پارچگی قرار دارند. در گزارش آمده است گرفتاری چهره‌های مشهور طالبان در پاکستان و کشته شدن قماندانان آنها در افغانستان نیز بر وضعیت در این کشور تأثیر کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. 7:36 دقیقه با وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سارک تروریسم، تندروی و جرایم سازمان یافته را عمدترین تهدیدهای خواند که کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا را تهدید می کند. حامد کرزی این سخن را در سخنرانی در آغاز این اجلاس گفت. آرش همایون به این اظهارات رئیس جمهور افغانستان نگاهی انداخته است.
حامد کرزی در بیانیه‌ای که در این اجلاس ایراد کرد، تروریسم، افراطیت، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را تهدیدهای خواند که کشورهای عضو سازمان سارک با آن مواجه هستند و تصریح کرد که سازمان سارک به عنوان یک چارچوب مؤثر میتواند توانایی‌ها را در مجادله با این تهدیدها متحد سازد. حامد کرزی در بخشی از سخنانش گفت: حملات تروریستی طی 2 سال گذشته در کابل، اسلام آباد، ممبئی و دیگر جاها نشان می‌دهد که تروریسم برای پیدا کردن یک جایگاه در منطقه به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد و برای رسیدن به اهدافش به منظور بی‌ثبات ساختن جوامع به طور بی‌شرمانه سعی می‌کند. رئیس جمهور افغانستان در یک بخش دیگر سخنرانیش ضمن تشریح برنامه مصالحه و ادغام مجدد گفت: مردم افغانستان که از ناحیه جنگ و تروریسم در 30 سال گذشته متحمل رنج های فراوان شدن، مشتاق صلح می باشند. برای برآوردن این آرزوی مردم، دولت افغانستان برنامه مصالحه و ادغام مجدد را راه اندازی کرده است تا مخالفان را به گذاشتن سلاح، برگشت به زندگی طبیعی، پذیرفتن قانون اساسی و تلاش برای بازسازی میهنشان ترغیب کند. حامد کرزی با بیان این نکته که صلح، امنیت و سعادت در یک کشور فرصت هایی را برای دیگر کشورها فراهم می سازد گفت: افغانستان امن و باثبات به سود تمام کشورهای منطقه است و به همین منظور ما خواهان حمایت کشورهای همسایه و همکاران منطقه‌ای ما در راستای مصالحه و ادغام مجدد هستیم. رئیس جمهور افغانستان در ادامه با تشریح اهمیت مؤثریت افغانستان منعیس پل ارتباط میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی گفت که همکاری های منطقهی ستون تلاش های افغانستان را برای دستیابی به سال و ثبات در منطقه تشکیل می دهد. به همین منظور افغانستان طی 8 سال گذشته راه ها و شاراهای خود را بازسازی و اعمار مجدد کرده است. افغانستان نه تنها سعی می کند که این راه ها را بهتر بسازد، بلکه نیز در تلاش است تا افغانستان را از طریق احداث خطوط آهن با کشورهای همسایه و منطقه وصل کند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سارک تروریسم تندروی و جرایم سازمان یافته را عمدترین تهدیدهای خواند که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا را تهدید می‌کنند. 16 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک با حضور حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در پایتخت بوتان آغاز شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. مقامات لوی سارنوالی افغانستان یک تبع بریتانیا را به اتهام پرداخت رشوت دستگیر کردند. اما رشوت گیرندگان که قرار معلوم ماموران امنیت ملی افغانستان هستند، نه تنها اینکه دستگیر نشدند بلکه حتی معلوم نیست که ها هستند. روزنامه وال استریت جورنال در این مورد می نویسد که مقامات افغان درباره دستگیری این تبعه بریتانیا به اتهام رشوت دهی افتخار می کنند، اما بر علیه مقامات افغان که با فساد اداری و رشوت ستانی آلوده می باشند اقدام هم نمی کند. جزئیات بیشتر این مطلب را در گزارش سعید سمی عباس می شنوید.
تبعه بریتانیا ویلیام شا که 56 سال عمر دارد، منیجر یک شرکت امنیتی بریتانیا می باشد که در محکمه به جرم پرداخت 25,000 دلار رشوت به دو مامور امنیت افغان محکوم شده است. قرار معلوم آقای شا برای رهایی لندکروزری که به خاطر نبود اسناد درست ترافیکی ضبط شده بود این مبلغ را پرداخته است و اکنون او و همکار افغانش به نام میوند لمر باید 2 سال را در زندان پلیچرخی، جایی که تعداد زیاد طالبان هم اسیر می باشند، سپری نمایند. الابران آقای شا باید 25,000 دلار دیگر جریمه بپردازد. معاون لوی سارنوالی افغانستان فضل احمد فقیریار می گوید که این قضیه برای آنها مهم می باشد و راه را باز می کند که یک تعداد از مقامات بلند رتبه افغان که در فساد اداری و رشوت ستانی دست دارند به محکمه کشانده شوند. موتر شرکت امنیتی آقای شا در 9 اکتبر سال گذشته در یک چهارراهی در کابل متوقف گردیده و او در 29 اکتبر در محکمه اقرار کرده است که برای رهایی این موتر به 2 مامور اداره امنیت ملی 25,000 دلار داده است که این موتر را رها کنند. وکیل مدافع آقای شا میگوید او چنین فکر میکرد که این پول یک جریمه برای خلاف رفتاری و نداشتن اسناد ترافیکی میباشد و انتظار آن بود که مقامات امنیتی سند پرداخت جریمه را برایش ارائه خواهند کرد، ولی او تا 3 مارچ انتظار بود و از این سند خبری نشد. این تبع بریتانیا در یک زمانی به جرم پرداخت رشوت محکوم می شود که حکومت آقای کرزی خارجیان را متهم می سازد که با سرازیر نمودن پولهای گزاف و بدون کنترل فرهنگ فساد را در افغانستان توسعه بخشیدند. حکومت رئیس جمهور کرزی تحت فشار آمریکا و غرب کوشش ها را برای مبارزه با فساد اداری بیشتر ساخته و با گفته مقامات مسئول غربی در این ساحه تا حد همکاری هم وجود دارد. اما افراد مهمی که در حکومت کار میکنند و دست آنها به فساد آلوده است هنوز به کرسی عدالت کشانده نشدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوید. رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در وزارت خارجه افغانستان میگوید شماری از نهادهای عرب در تمویل گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی نقش دارند. داود مرادیان این سخن را پس از کنفرانسی گفت که درباره افغانستان در قاهره برگزار شده بود. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی با آقای مرادیان مصاحبه کرده که وی در این مورد گفته است.
کنفرانس امروز که با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان و مرکز مطالعات استراتژیک مصر برگزار شد، یک فرصت نادر بود هم برای ما افغان‌ها و هم برای دوستان مصری ما که یک تبادل نظر داشته باشند در مورد مسائل افغانستان و مسائل مربوط به افغانستان در منطقه، و این که متاسفانه هم برای ما افغان‌ها هم برای دوستان مصری ما کانال‌های ارتباطی منظمی وجود ندارد که ما اطلاعات دقیقی از دیدگاه یک دیگر داشته باشیم. و اولین یک از معدود فرصت‌هایی بود که ما صدای یک دیگر شنیدیم.
انتظار شما از کشورهای عربی در راه انکشاف در افغانستان و همچنین در راه سیم شدن در راه برقراری صلح و امنیت در افغانستان چیست؟
ببین، ما یک انتظارات حداقلی داریم و یک انتظارات حداکثری. انتظارات حداقلی ما این است که بنا به دلیل فقر اطلاعات در کشورهای عربی متاسفانه بعضی افراد و بعضی از نهادهای عربی کمک‌های به طالبان و سایر گروه‌های تروریستی انجام میدن و یک حمایت معنوی از طالبان در بین بعضی از حلقات وجود دارد. حداقل انتظار ما از برادران و خواهران مسلمان و عرب و مایی هست که اولا یک اطلاعات دقیق‌تر از اوضاع افغانستان داشته باشند و بعد از کسب اطلاعات دقیق‌تر ارزیابی داشته باشند از دیدگاه و رابطه خود با طالبان و سایر گروه تروریست‌ها. انتظارات بعدی ما این هست که به هر صورت اینا سهم مثبت داشتن در جهاد مردم افغانستان، اما ما یک نوع جهاد دیگه داریم فعلا در افغانستان که جهاد سازندگی و جهاد آبادانی افغانستان است و ما این انتظار از برادران و خواهران مسلمان خود داریم که سهم داشته باشند در جهاد سازندگی افغانستان.
سوال اخیر، راهکارها و استراتژی‌های مختلف در افغانستان وجود داره، آیا میشه بگن که ما چگونه از این استراتژی‌های مختلف و متضاد در افغانستان میتونیم به نفع افغانستان استفاده کنیم تا اینکه ما هم از این بحران به طور خوب برایم؟
ببینید، همین صحبت‌هایی که من امروز در این کنفرانس داشتم گفتم که دو سوم مسئولیت‌ها مربوط به خود ما افغان‌ها میباشد و دو سوم مشکل‌ها مربوط خود ما افغان ها می باشد. پس ما باید مشکلات داخلی که بین خود وجود دارد، تفاوت نظرات، اختلافات نظرهایی که وجود دارد باید از بین ببریم و یک فضای دوستانه و برادرانه در خود افغانستان و بین ما خود افغان ها ایجاد شود و اگر ما بتوانیم یک اجماع ملی در مورد مسائل کلان افغانستان، در مورد هویت ملی افغانستان، در مورد آینده افغانستان داشته باشیم، می توانیم بر مشکلات منطقه‌ای و بیرونی خود غلبه کنیم.
گفتگوی بود با داود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در وزارت خارجه افغانستان. اکنون به نیمه این مجله خبری رسیدیم و یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع آمریکا میگوید حمایت مردم از حکومت افغانستان خیلی کاهش یافته است. پنتاگون با نشر گزارش میگوید از 121 ولسوالی که در جنگ بر ضد طالبان نقش مهم دارند، تنها باشندگان 29 ولسوالی از حکومت به رهبری حامد کرزی پشتیبانی میکنند. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سارک تروریسم، تندروی و جرایم سازمانی یافته را عمدترین تهدیدهای خواند که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه جنوب آسیا را تهدید میکنند. رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در وزارت خارجه افغانستان میگوید شماری از نهادهای عرب در تمویل گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی نقش دارند. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تدارکاتی در مقابل آیرلند دیشب به پیروزی رسید. افغانستان در وست اندیز یا غرب الهند است و برای مسابقات جام جهانی کرکت بیستاوره آماده می شود. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد سوزن رایس میگوید رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد تقاضای سفر به ایالات متحده آمریکا را کرده است. صدر اعظم هند و پاکستان امروز در اجلاس همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک در بوتان با هم ملاقات می‌کنند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و منموهن سینگ صدر اعظم هند اکنون در اجلاس سران کشورهای عضو سارک در بوتان شرکت دارند. هند پس از حملات سال 2008 بالای شهر ممبئی تا حال مذاکرات با پاکستان را رد کرده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل به توافق هم گفتند که برای مبارزه با بحران اقتصادی یونان نیاز است با جدیت عمل شود. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. و اکنون هم در ادامه رویدادهای جهان خبری میگیریم از شرق میانه. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به مصر سفر کند. سفر بنیامین نتانیاهو به مصر در روزنامه‌های عربی زبان خیلی ها انعکاس یافته که جزئیات این موضوع را عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش می‌دهد.
روزنامه شرق اوسط عربی زبان از منابع آگاهی اسرائیل نوشته است که بنابر تفاهم بین اداره آمریکا و حکومت اسرائیل، شرکسازی ها در بیت المقدس متوقف می شود، اما با اثرگیری مذاکرات صلح اوضاع تغییر خواهد کرد. آقای نتانیاهو که در برابر کنست اسرائیل صحبت میکرد از تصمیم محمود عباس برای از سرگیری مذاکرات صلح خبر داد. این در حال است که قرار است صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه آینده از شرم الشیخ دیدار کند. روزنامه اهرام چاپ مصر نوشته است که هدف از دیدار بنیامین نتانیاهو از مصر و ملاقاتش با رئیس جمهور حسنی مبارک از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل در پرتو پیشنهادهای جدید جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده در منطقه شرق میانه می باشد. که وی اخیراً سفر از 3 روزه‌اش را از منطقه به پایان رسانید و قرار است تا چند روز آینده مجدداً به منطقه بازگردد. محمود عباس ابو مازن در اظهارات با کانال دوم تلویزیون اسرائیل که در مطبوعات عربی به طور گسترده انعکاس یافته است گفته است که جورج میچل در این سفر افکار جدیدی را برای سرگیری مذاکرات صلح مطرح کرده است و این افکار تازه را آقای عباس روز شنبه آینده در مقر اتحادیه عرب به کمیسیون ابتکار عمل صلح عربی ارائه خواهد داد. بنابر اظهارات آقای عباس با تلویزیون اسرائیلی، آقای عباس موافقت خود را به از سرگیری مذاکرات صلح با جانب اسرائیلی با میانجیگری ایالات متحده اعلام کرده است و تاکید کرده است که آقای جورج میچل افکاری را برای ما و اسرائیلیان تقدیم داشته و درباره این افکار مشورت‌ها ادامه دارد و ما امیدواریم که کمیسیون ابتکار عمل صلح عربی برای از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل رأی موافق بدهد. اما صدر اعظم اسرائیل نگرانی دارد که شاید کمیسیون ابتکار عمل صلح عربی در شرایط کنونی با از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل رأی موافق ندهد.
گزارش بود از قاهره و اکنون هم خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. دیروز انفجار ماین کارگزاری شده در روی سرک حداقل 6 غیر نظامی را در جنوب شرق افغانستان هلاک کرد. این افراد زمانی کشته شدند که موتر حاملشان در ولایت خوست با ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. مقامات گفتند زنان و کودکان نیز شامل کشته شده هاند. صدر اعظم هند و پاکستان امروز در اجلاس همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک در بوتان با هم ملاقات می‌کنند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و منموهن سینگ صدر اعظم هند اکنون در اجلاس سران کشورهای عضو سارک در بوتان شرکت دارند. هند پس از حملات سال 2008 بالای شهر ممبئی تا حال مذاکرات با پاکستان را رد کرده است. در حملات ممبئی در حدود 170 نفر کشته شدند. هند شورشیان را به انجام این حمله متهم کرد که مراکزشان در پاکستان است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد سوزن رایس میگوید رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد تقاضای سفر به ایالات متحده آمریکا را کرده است. به احتمال قوی احمدی نژاد درخواست ویزا به ایالات متحده را به دلیل آن را کرده تا بتواند در اجلاس بررسی پیمان خلع سلاح اتمی در نیویورک شرکت کنند. این اجلاس در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اگر احمدی نژاد بخواهد در این اجلاس شرکت کند فکر نمی کنم ما از شرکت وی ممانعت کنیم. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل به توافق هم گفتند که برای مبارزه با بحران اقتصادی یونان نیاز است با جدیت عمل شود. رهبران آمریکا و آلمان پس از آن که ارزش یورو به یک بارگی پایان آمد در یک تماس تلفنی با هم صحبت کردند. و تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تدارکاتی در مقابل آیرلند دیشب به پیروزی رسید. افغانستان در وستندیز یا غرب الهند است و برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره آماده می شود. روز شنبه نخستین بازی افغانستان با این سلسله در برابر هند برگزار خواهد شد. همین اکنون از کابل مجیب الله رحمانی یک عضو کرکت بورد افغانستان را با خود در تماس تلفنی داریم و از وی در رابطه با مسابقه دیشب می پرسیم. با عرض سلام آقای رحمانی، صبح شما بخیر. چطور بود مسابقه‌ای که دیشب برگزار شد و جزئیاتش چگونه بود؟
سلام به شما و بینندگان صدای آزادی در تمام جهان، صبح شما همچنان بخیر. تیم افغانستان دیروز بازی که داشت با تیم آیرلند البته دوستانه بود جهت آمادگی و مسابقات جهانی T20 و خوشبختانه افغانستان موفق شد. تیم آیرلند با دست دادن 9 بازیکن 139 دویش را از آن خود ساخت که افغانستان توانستی هدف تکمیل کنه و تیم آیرلند مغلوب بسازه.
بله، و این بازی تدارکاتی بود. آیا تأثیر روی روحیه ورزشکارای افغان میگذارد چون بازی رسمیشان روز شنبه آغاز میشه و حریف بسیار قدرتمند در پیش رو دارن مثل هند؟
بله، قسمی که با شما امید جان معلوم است تیم آیرلند در جام جهانی قبلی تیم‌های درجه اول جهان شکست دادن و او تیم موفق است، یک تیم قوی. اما افغانستان قسم که دیده میشه یک هدف 133 که تقریبا نزدیک به 7 رنز بود در اوار اینها تکمیل کردن و یقینا گفتم میتونم که تیم افغانستان تقریبا بعد از اینکه اینها قهرمان شدن در مرحله راهیابی به جام جهانی و متعاقبا در مسابقات آسیایی در کشور کویت و بعد اینها در کشور امارات متحده عربی تقریبا 20 روز اینها کمپ تربیتی داشتن. خوشبختانه افغانستان گفتم میتونم که با یک آمدگی خوب عازم کشور ویست ایندیز شده و دیر شما دیدین که تیم آیرلند با آسانی شکست داد و آرزومند داشتم که نتیجه خوب داشته باشه در مسابقات جهانی. اما تیم کشور هندوستان و افریقای جنوبی تیم کمزوری نیست، اینها صدها سال از سابقهشان میشه و فکر میکنم که تیم قوی است. اما باز هم گفتم میتونم که امی بازی 20 اوره چانس زیاده میتونه معلوم نمیشه، بعضی وقت یک تیم کمزور تیم قوی را شکست میتونه. اردومند هستم که تیم افغانستان هم بتوانه در امی دو تیم یک تیم شکست بده و اینها با یک موفقیت بزرگ دوباره به وطن برگردن.
و سوال آخر اندک مختصر اگر پاسخ بدین آقای رحمانی، اویی که آیا دیگه بازی تدارکاتی هم تیم افغانستان پیش از مسابقهش با هند داره یا نه، و دومی که آیا اگر در مسابقه رسمی افغانستان یکی از دو حریف گروه خود شکست بده میتونه به دور بعدی بره؟ بله
امیدوارم یقینا دیگه مسابقه اینها قبلا پلان‌گذاری شده بود که برای تیم ویست ایندیز داشته باشه، اما فعلا یک مسابقه داشتن، اینها دیگه مسابقه ندارن و اگر یک مسابقه در همین دو مسابقه اینها ببرن اوجه باز برن ریت مراجعه میشه. اگر خوب برن ریت داشتن اینها میتونن که به دور بعدی مسابقات جهانی را پیدا کنن. بله،
بسیار تشکر آقای رحمانی. تشکر از شما آقای مجیب الله رحمانی، یکی از بنیانگذاران کرکت بورد افغانستان بود که در تماس تلفنی از کابل با ما صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. حتما قلم و کاغذ گرفته همین اکنون برای ما نامه زیبای بنویسین. فراموش نکنین که نامه های را کتاب حال برای ما نوشتین. ما از این سپاسگزار هستیم و ای که نظریات و پیشنهادات شما که در این نامه ها گنجانیده شدن در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنن. و اکنون هم سید سمیع عباس نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود تصویر عجیبی را از یک قرارگاه نظامی در نزدیکی کابل به نشر رسانده است که در نگاه اول هر بیننده فکر میکند که صدها عسکر در بین صدها تانک، زیرپوش و دیگر وسایل نظامی تمرین میکنند. روزنامه بینندگان را دعوت میکند که به این عکس عمیق شوند تا بدانند که واقعیت چیست. وقتی که به این تصویر عمیق شویم میبینیم که در اصل این قرارگاه یک قبرستان تانک ها و زیرپوش های ویران شده ساخت شوروی میباشد که در زمان جهاد مردم افغانستان تخریب شدند و امروز 18 سال بعد از سقوط نظام کمونیستی در افغانستان و 20 سال بعد از شکست شوروی در این کشور، خاطرات تلخ این دوره تجاوز را به افغانستان نشان میدهد که میراث ویرانی و کشتار آن تا امروز هم دامنگیر مردم افغانستان است. در این تصویر تانک های ویران شده منظم پهلوی یک دیگر قرار دارند و چند صف پی هم از تانک ها و زیردارها دیده می شوند که عساکر اردوی ملی افغانستان اکنون در خالیگاه ها بین این قطارها تمرین می کنند. اردوی افغانستان با آمدن مجاهدین منحل شد و جای آن را جنگ سالاران گرفت. اما بعد از 11 سپتامبر سال 2001 و سقوط نظام طالبان در عملیات تحت رهبری آمریکا، ایالات متحده و کشورهای غربی تلاش دارند که این اردو را احیا کنند تا افغانستان دوباره صاحب یک اردوی ملی سالم و مجهز گردد. نشریه سازمان جنگ و صلح در شماره اخیر خود می نویسد که تولید کوکنار در ولایت هلمند افغانستان که در 2 سال گذشته کاهش یافته بود، به خاطر افزایش درآمد کوکنار دوباره رو به افزایش نهاده است. نشریه از قول چند خان در ولایت هلمند نوشته است که سوال می کنند کی پول بیشتر را خوش ندارد و امروز بهترین راه درآمد کشت کوکنار است. به نوشته نشریه، تنها زمین های حاصلخیز هلمند نیست که سبب تشویق کشت کوکنار می شود، بلکه به گفته دهاخین در اینجا حضور طالبان در مناطق مختلف سبب می شود که دسترسی قوای خارجی و قوای امنیتی افغانستان به این مناطق کم گردد و آنها نتوانند علیه کشت کوکنار اقدام نمایند. به نوشته نشریه جنگ و صلح، گرچه بخش اعظم پول تریاک به طالبان می رود، اما مامورین حریص دولت هم با پر کردن جیب‌های خود کشت کوکنار را تشویق می‌کنند و یا حداقل مانع کشت آن نمی‌شوند. نشریه از قول دهاقین در ولایت هلمند می‌نویسد که گفتند حکومت می‌خواهد زمین‌های کشت کوکنار آنها را ویران کند، ولی بدیل اقتصادی برای آنها تهیه نمی‌کند تا آنها اختیاری از این کار دست بکشند و به کشت قانونی رو آورند.
و رسیدیم به پایان این برنامه. دکتر سفریده حسیفی